د ماسپخین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو سات خپرونه ده تر شنه اسمان لاندې د پروګرام لپاره چې صالح محمد صالح به یې کوربه وي ځانګړې ده. په نننۍ خپرونه کې پر دې خبرې کوو چې د ژمي په درشل کې خلک څه تیاری لري او د بشري مرستو وضعیت څنګه دی. دا خپرونه په څو دقیقو کې پیلېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن خبرونو ته چې زه احمد تکلې وړاندې کوم. د طالبانو په واکمنۍ کې د لومړي ځل لپاره د کانکور د ازموینې پایلې اعلان شوې. د ازموینې ملي ادارې نن وویل چې د 1401 هجري لمریز کال په کانکور کې 1,6,500 تنونجونو او هلکانو ګډون کړی و چې له دې شمېرې څخه 6,500 د لوړو زده کړو او 2,500 نور د نیمه لوړو زده کړو موسسو ته بریالي شوي دي. طالب چارواکي وایي هغه کسان چې لوړې نمرې اخیستي خو د خپلې خوښې پوهنتونونو ته نه دي بریالي شوي، د ظرفیتونو د شتوالي په صورت کې یو بل چانس هم لري چې د خپلې خوښې دوهم پوهنتون ته ولاړ شي. په سږني کانکور کې د سلیمان په نوم د هرات د یو ښوونځي فارغ تر ټولو لوړې نمرې ګټلې دي. ملګرو ملتونو د طالبانو د امنیتي چارواکو لخوا د ښځو د حقونو د یوې فعالې ظریفه یعقوبي او د هغې د همکارانو پر نیولو اندېښنه ښودلې. په ژنیو کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ادارې ویان جیرمی لارنس پرون خبریالانو ته ویل چې ظریفه یعقوبي او د هغې څلور نارینه همکاران د مساوات لپاره د افغان ښځو د نهضت لخوا په جوړه شوې غونډه کې ونیول شول او زیاته کړه چې هغوی له هم د طالبانو په بند کې دي. د ښاغلي لارنس په وینا ملګرو ملتونو د دې میرمنو د وضعیت په اړه له واکمنو طالبانو څخه معلومات غوښتي دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو لوی کمشنر ولکر تورک او د بشري حقونو د نورو ټولنو استازو هم د میرمن یعقوبي پر نیولو اندېښنه ښودلې او له طالبانو یې غوښتي دي چې واړه نیول شوي کسان خوشي کړي. طالبانو تر اوسه د دې فعالانو د نیولو په اړه رسمن څه نه دي ویلي. د لغمان ولایت په دولت شاه ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې د دوو ډاکټرانو په ګډون اووه کسان مړه شوي او درې تنه نور ټپیان دي. د لغمان د والي ویان سلامت خان بلال ازادۍ راډیو ته ویل چې پیښه د دولت شاه ولسوالۍ په فرشاغان دره کې هغه مهال وشوه چې یو صرف ډوله موټر چې د سیمې یو کلینیک ته روان و له سړک څخه واوښت او درې ته ولوېد. په افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو جګړو په ترڅ کې سړکونه خورا زیات زیانمن شوي او له دې کبله په ترافیکي پیښو کې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. په داسې حال کې چې اوکراینی ځواکونه د اوکراین په ختیځ کې د روسي ځواکونو پر ضد لاس ګریوان جګړه کوي، روسیې د اوکراین په مرکزي سیمو د بي پیلوټه الوتکو یا ډرونونو نوې حملې پیل کړي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن وویل چې اوکراینی ځواکونو په ختیځو لوهانسک او دونیتسک سیمو کې د روسیې د پوځ د یوې ورځې مخکې حملې شنډې کړي. بلخوا د خرسون په جنوبي سیمه کې د روسیې لخوا ټاکل شوي چارواکي له دې سیمې د عامو خلکو ایستلو ته په دې پلمه دوام ورکوي چې د اوکراین له احتمالي حملو څخه یې خوندي کوي. او د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان د پلازمینې اسلام آباد پر لور د خپلو پلویانو لاریون ځنډولی دی. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې عمران خان د همدې لاریون پر مهال په یو برید کې په پښه ولګېد او ټپي شو. له دې پیښې وروسته په خپله لومړنۍ تلویزیوني وینا کې عمران خان بېګانه وخته وویل چې د اسلام آباد پر لور خپل لانګ مارچ یا اوږد لاریون د اوس لپاره ځنډوي او کله چې ټپونه ورغېدل بیا به یې پیل کړي. هغه زیاته کړه چې دای پویږي چې خای بیا برید پرې وشي. عمران خان تور لګولی چې په دې برید کې صدر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر رانا ثناءالله او د استخباراتو چارواکي فیصل نصیر دخیلو. د عمران خان تحریک انصاف ګوند ویلی دی چې په پاکستان کې د بدلون لپاره د غوښتنو د منل کېدو تر وخته به خپلو اعتراضونو ته دوام ورکړي.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی اونیز پروگرام که نن دجمی پا درشل که در افغانستان در اقتصادی او بشری بحران در پراخیدو پر احتمال خبری کبو. السلام علیکم. پا در پروگرام که چی چه کم یو سا دوام کبی همدا موضوع لخپلو میلمنو او تاسو اوریدون که سرد سیرو. نړیوالو ادارو اندیشنه شولې چې افغانستان د ژمي په درشل کې له یوه شدید بشري بحران سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو ان اف پی ای خبرداری ورکوي چې نه اویا په سلو کې افغانان په راتلونکي ژمي کې د کورونو د تودولو لپاره سونتو کې نه لري. د دغه ادارې لخوا دوی ورځې مخکې په یو خبر پاڼه کې ویل سیوی اوس مهال لږ تر لږه 3.4 میلیونه افغانان په کور دننه بې ځایه سوي او د دوی ډیری یې په لنډمهالو سرپناو کې ژوند کوي. په داسې حال کې چې ژمی په چټکۍ سره را روان دی، د ژوندي پاتې کېدو لپاره د دوی هڅې به له ډیرو ننګونو سره مخامخ شي. بلخوا اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر تیره میاشت ویلي و چې په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بېوزلۍ سره د مخامخ کسانو شمیر 90% ته لوړ شوی دی. په همدې حال کې د سرې صلیب نړیواله کمیټه وایي چې په تیرو څه باندې 14 میاشتو کې شاوخوا 100,000 افغانان وزګاره شوي دي. د دې کمیټې د معلوماتو پر اساس د لکونو خلکو له بېروزګاره کېدو او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله اوس په سولو کې 90 افغانان د ورځې تر $2 لږ عواید لري. د سرې صلیب نړیوالې کمیټې د راپور له مخې یتیم ماشومان او کونډې تر ټولو له بد وضعیت سره مخامخ دي، په دې ډول چې اکثره د ورځې د یو وخت ډوډۍ هم نسی پیدا کولای. د سرې صلیب د شمیرو پر اساس 40 میلیونه افغانان بدن ته د لازمو خوراکي موادو له ترلاسه کولو بې برخې دي. 40 میلیونه بشري مرستو ته سخت اړ دي. دغه نړیواله کمیټه خبرداری ورکوي چې د بحران له سختېدو سره به په میلیونونو افغانان له شدید فقر سره مخامخ سي، تر دې حده چې ډیری به د لوږې له کبله په ډیرانونو د غورځول سویو خوراکي موادو د خوړلو دپاره مجبور سي. دغه موضوع له خپلو میلمنو دغه راز اوریدونکو سره څیړو. د واټساپ شمیره د چاوریدونکو کولی سي دغه شیبه زنګ راته ووهي 0400 224 1440. شمیره بیا تکراروم 0400 224 1440. یوه نړیواله شمیره مو هم فعاله ده 0400 224 1440. هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي سکایپ وکاروي. د ازادي راډیو سکایپ ادرس ته زنګ راوهلی سي. ادرس یې د راډیو ټکی ازادي. د پروګرام میلمانه مو دي د کابل شروالي ویان نعمت الله بارکزی، د چارو شانون کای محمد داوود مایار، د سوداګری وزارت سلاکار ویان اخونزاده عبدالسلام جواد، د غرض د طبي پیشه پوړاندې د مبارزې وزارت د استراري حالاتو پخوانی رئیس مولوي ملا جان. په پایل کې د چارو شنون کې محمد داوود مایار، تاسو ترازو څه فکر کوئ چې د نړیوالو ادارو دغه اندېښنې چې د ژمي په درشل کې په افغانستان کې د اقتصادي او بشري بحران د پراخېدو په اړه ورکړي څومره واقعي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته، مهربانو ته، او د افغانستان داخل او خارج اوریدونکو ته. په دې کې شک نشته چې افغانستان کې یو سلسله اقتصادي مشکلات د مخکې نه وو او دلایل مشخص دي. افغانستان کې جنگونه وو، افغانستان د ابتدانه عاید سرانه شته سو مخکیات کوچه دوه ټیټ دی، یعنی د عاید سرانه د ابتدانه ټیټ وو، یعنی د رو به انکشاف یا د شاته پاتې هوادونو د ټولو نه غلوی مشخصه ده. او د بل طرف نه د کوم پیسې چې د مخکینی حکومت د مشران طریقه وتښتیدلې د افغانستان نه، یعنی وتښتولې د ټولو نه غټ عوامل چې یعنی په اوس وخت کې د فقر عامل شته مسله ده. یعنی د داسې موضوع و چې د طالبان طرف ادم ته کوم مالی فساد رامنځته نه شو، طالبان دی یا امارت اسلامی د خالی بانکو سره مخامخ شو، د عمده عامل دی. د ټول مغت عامل شده د امرو ټیم ته راځي کیږي چې وي د ادا کوي چې افغانستان کې فقر ده. یعنی ټول مغت عامل د فقر امدوی ده، د تحریب مثلا، د عدم شناخت مثلا. یعنی تفصیل چې د افغانستان او سیاسي مسائل په لوړه کچه ان لري سره د حل نوي چې عاملې ممدوی دي، یعنی د فقر د دې سره ګنډلې ده د سیاسي مشکلات سره. دا یو مسله. او د بل او بل مسله دا چې دا مسائل چې کله د سازمانونو په طریقې د مملکې طریقې مسلکي په اوري دي بندلي فضا کې د حقوق بشر، انسانیت و دغه از رسوان ده مسائل هغه مفاهیم دي چې د ابزار په شکل استفاده کیږي، اکثر د منافع د کار استفاده کیږي، نه د لپاره، یعنی ډیر د اعتماد وړ مسائل هم نه دي. بل نقطه ده چې دوی چې کله د بررسی کوي یا د ارقام لیکي د کوم مشخصات دروي، آیا دوی اروپایی مشخصات دروي ده ارقام مطبوعات واسی یاد امریکایی ادبا و مشخصات گروه واسی و امریکایی شخص شده در آتلس آسیایی خلق و منابع و دیانه به اندازه استفاده کهی یعنی دل طبیعی و اقا عدالت منصف برازی خود پر طولی که باید توایی که و دیگه شک نشده ایچی فقر حاکم دی مشکلات شده دی او مسئولیت مالکی امارات اسلامی و فعلی حکومت تا چودی داخلی کم امکانات شدی تا دیر حد اخوال تلاش کهی
ډیر مننه استاد سخمایار صاحب د سوداګری وزارت ته سلاکار ویان اخونزاده عبدالسلام جواد هم را سره دی خو دی چې تاسو نو می سم لوستلې وي تاسو نظر به وګورئ چې په افغانستان کې د اقتصادي بیوزلۍ د پراخیدو په اړه دغه اندیښنې په وار وار شول سی وي دي څه فکر کوي چې څومره جدي دي دغه اندیښنې جواد صاحب آواز مو اوري داسې معلومېږي چې ښاغلی جواد زموږ خبرې نه اوري د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د اضطراري حالاتو پخوانی رئیس مولوي ملاجان هم راسره دی ملاجان صاحب تاسو ترازو په افغانستان کې سږ کال په تیرو کلونو کې وچکالي وه سږ کال دغه راز ځینې نورې طبیعي پیښې وسولې چې خلکو ته یې زیات زیانونه واړول څه فکر کوئ چې د ژمي په درشل کې به هغه زیانونه چې اوښتي دي هغه جبران سوي وي
مننه وروره بخښنه غواړم یو خدام لاجانان باید وویل شي او د اوس وخت حساب یې ته ووایي یوه خبره خدای چې زموږ په وطن کې خو مخکې وچکالي او بیا سیلابونه راغلل د سیلابو سره په څنګ کې په وطن کې ډېر مشکلات رامنځته شو نو موږ خو هم له خپل وس سره برابر نو دې ټولو زلزلو یعنې سیلاب ځپلو یا شمور له مشکلاتو سره ډېر خلکو سره له ټولو سره فهم کاری وکړه یعنی دا تقریبا که دا یادونی وړی خبر د توکم چې دا تقریبا پکتیکا خوست ننګرهار او کنړ کې زلزله شوې ده د دې خلکو شپورونه خراب شوي او له دې سره موږ تقریبا د کور په جوړولو کې مرسته کړې ده شل یعنی تر نوي سلنه پورې د دې کار مخته د راتلونکي کې داسې څه مشکلات شته خو اوس خو موږ کوشش کوو چې لاسرسی وکړو
مثلا څه ډول لاسرسی کوي ملا جانان
مقصد مو په راتلون کې د زمې لپاره یو امادګي لرو چې یو څه څنګه مواد چې موږ سره په سرسته دا ټول ولایتونو ته انتقال کو او په ولایتو کې له ټولو مستحقو کسانو سره نه باندې ویو شو په تقریبا د ځینې مشکل ځپلو ځایونو کې لکه د سالنګونو کې د فروان او مرغوان سره د څومره داسې یو نو څه تدابیر نیولی دي هلته مواد نقل کړي دي که چیرې احیانا یو پیښه منځته راځي نو چې په هغه عاجل وخت کې ورسره کومک وکړو داسې نور هم د وطن په ډېرو لرې پرتو سیمو کې شته ناڅه مشکلات هغو ته هم هر څه چې په وخت کې هغه هم ورته په نیت کې دي چې هغه ځای ته ورسوو
ډېره مننه د کابل ښاروالي ویان نعمت الله بارکزی هم را سره دی بارکزی صاحب تاسو وخت نه وخت کابل کې د دغه سی بیوازلو کسانو د تشخیص د پاره ځینې هڅې کوي دا راته وایي چې تاسو هڅو تر اوسه کومه نتیجه ورکړي
سلامونه تاسو ته محترم میلمانه ته او استاد اوریدونکو ته موږ مشخصا په دې خپل کوم خاص وظیفه نه لرو کابل ښاروالي یو لوی خدماتي اداره ده په کابل ښار کې خلکو ته ښاري خدمات وړاندې کوي درې مشخص اداري چې د کابینې لخوا هغه مشخصې دي وزارت ضد حوادث دی مهاجرین دی او همدارنګه انکشاف دی چې ځینې کومکونه که چیرې راځي دوی پر خلکو باندې ګېرشي او معلومداره خبره ده کابل ښاروالي د ژمي د راتګ سره څنګه چې ستاسو د پروګرام موضوع هم دا دی دا چې وظیفې په غاړه اخیستې تقریبا یو دیارلس دولس میاشتې کېږي یو کال له اضافه چې موږ په کابل ښار کې هغه دېرش کلمه چې هغه ځینې خدمات دی او ځینې هغه اولیه توکي یا مواد دی چې کابل ښار کې چې په کابل ښار کې چیر د هغه د نرخ کنټرول وکړو او په عین حال کې کمیت او کیفیت او تاسو فکر معلومیږي چې د امارت اسلامي لخوا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ یو کمیټه جوړ شوې دي چې یو ډېر قوي او مهم سوبسایټي کار یې کړی ده په دې معنا چې خلکو ته تخفیف په نظر کې نیولی د ځغاستنګ پر برابر باندې چې پر هغه باندې کار روان دی په هغه کې کابل ښار والي او په عین حال کې وزارت صنعت او تجارت او همدارنګه وزارت معدن او پټرولیم سره په ګډه کار کوي چې په کابل ښار کې هغه څلور لک تنه دغاستان چې هغه ځانګړې شوی ده هغه په مختلف ځایو کې په کابل ښار کې ځای پر ځای شي او خلک چې غواړي د دې څخه استفاده وکړي هغه ته لاسرسی ولري او په اینال کې د قاچاق او یا احتکار مخه ونیسي.
ډېر مننه برکزه صاحب، تاسو ته وروسته بیا هم راځو. تر شنه آسمان لاندې اونیزه پروګرام له ازادي راډیو اوري. نن د ژمي په درشل کې په افغانستان کې د اقتصادي بحران د پراخېدو د احتمال په اړه خبرې کوو. دا چې په دې برخه کې څه تدابیر سنجول سوي دي ځینې اوریدونکي هم راخلو. بیا وروسته ورځو د پروګرام میلمنو ته. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصتوي، تاسو خبرې اورو. مهرباني.
سلامونه او نیکی هیله تاسو ته او تاسو د راډیو میلمنو ته هم درنګ اوریدونکو ته. زما سو سوال دی، ز یو خدا دا چې دا نړیوالې ټولنې چې کوم راپورونه ورکوي، متاسفانه همدغه راپورونه همدغه ټولنې دي چې د افغانستان حالت ورځ پر بل بدترخت روانېږي. تاسو ګورئ دوی راپورټ ورکوي تر څنګ امریکا ته نه وایي چې زموږ پیسې د ملت پیسې نیول شوې دي، بندې پاتې دي، هغه نه ورکوي. د بازار چې کله جریان وانه خسته شي، په بازار کې کاروبار مخ ته لاړ نشي، په دې کومکونو باندې هیڅ نه کیږي. دا خیریه کومکونه یو بوري وړه یو بوري وریزي یو ټیم غوړي د باندې زمنګ ژوند نور هم منګه د لټي طرف ته بیاي. موږ غواړو چې کاروبار منګه د زمينه ته کاروبار زمنګ پیسې آزاد شي، د افغانستان حکومت سره همکاري وشي، عام خلکو ته کار. ترڅنګ د کابل خاروالي یا د امارات اسلامي مشرانو څخه موږ غوښتنه داده چې لطفاً یو ډیر ښه چانس تاسو درغلي. آیا که تاسو واقعا د ملت لپاره خدمت کوي او د ملت د غواړي چې یو تاریخ جوړ کړي او د افغانستان خلکو ته کار وکړي، د اولیه موادو په بخش کې باید تاسو مالیه او د ګمرکات ټول باید معاف کړئ ترڅو عام خلک تاسو څخه خوشاله شي. نن مشکلات چې دي په عام خلکو دي. زه اقتصاد متوسط خو متاسفانه کډ ودرې میاشتې د ژمي حالت لګورم کېدای شي د ژمي په اخر کې زه هم محتاج د یو کومک تشم، اما یو کاروبار یو زمينه کسب او کار چې ما ته برابر شي، زه بیا دې ته نه مجبور کېږم چې زه د مؤسسي خیریه مؤسسه ته ورسم دیو بورې وړو تکینم. زه به خپل کولای شم چې خپل فامیل اقتصاد په خپل مخ کې بوزم. همدارنګه د کابل د خاروالي ویان څخه مې غوښتنه ده، یو خود خپل شمیره که تاسو مونږ ته اعلان کړئ ترڅو مونږه بازي حقيقي هغه د دروغو پروګرامونه نه دي، هغه واقعیتونه چې نرخنامې دي چې تاسو خلاف دلته زموږ په منطقه کې کار پی کیږي، د هغه په حق لمون تاسو رابطه وکړو. ترڅنګ یو دوه درې خیریه کارونه دي د خاروالي مربوطه، هغه تاسو په جریان کې واچو. هیڅ ارګان نشته چې مونږ د خپل د کوڅو یا د خپل د غسرک چې تقریبا لس کاله کیږي زمونږ د سرک د کور مخې سرک دوربین والا راځي عکسونه اخلي سروي کیږي، متاسفانه کار جریان نه لري. چې دغه حق له دوی څخه پوښتنه وکړو او یو معلومات چې دا یادا جوړیږي نه جوړیږي څه دی.
ډېره مننه. د کابل شاروالي ویان د سره متماس پرې سوی تخنیکي همکار هڅه کوي چې بیرته شغلې باریک ځای روخ کړي. ازادي راډیو ته غوږ یاست، تر شنه آسمان لاندې پروګرام کابل اوریدونکي وي هغه ته ورځو. اوریدونکي سره خبرې کوم. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده اوریدن کله کچې زموږ راغ ناوري. د پروګرام ملما شغلی مایار ته ورزو. مایار صاحب، مخکې د کابل شاروالي ویان نعمت الله بارک زیادونه وکړه چې دوی په پام کې لري په کابل کې ځینی یو اندازه سونتو کې ذخیره کړي. دا څومره ګټور کار تاسو بولی او په نور ولایتونو کې هم فکر کوي چې اړتیا ستو ورته؟ مایار صاحب خبرې مې اوري؟ مایر صاحب لکه چې زموږ آواز نه اوري. د کابل شاروالي ویان د سره د تماس هڅه کوو، تخنیکي همکار هڅه کوي چې راپیدا یې کړي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د اضطراري حالاتو پخوانی رئیس مولوي ملا جانان، تاسو ترازو څه فکر کوئ چې په کابل ولایتونو کې د ضروري سون توکو ذخیره کول به څومره د ستونزو په حل کې مرسته وکړي؟ مهرباني وکړئ ملا جانان صاحب. مایر صاحب، ستاسو آواز مخکې آواز نه راتلی، که تاسو خبرې وکړئ لطفا. د چارو شنونکی محمد داوود مایر، چې ستاسو آواز راځي که نه؟ مهرباني. بله، تاسو زموږ آواز اورئ؟ مایار صاحب. داسې معلومیږي چې د پروګرام میلمانه زموږ آواز نه اوري. ترشنه آسمان لاندې پروګرام ته غوږ یاست چې په افغانستان کې د ژمي په درشل کې د بشري مرستو د رسولو پر لارو چارو خبرې کوو. د پروګرام میلمانه دي د کابل ښاروالي ویان نعمت الله بارکزی، د چارو شنونکی محمد داوود مایار، دغه راز د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د اضطراري حالاتو پخوانی رئیس مولوي ملا جانان، د سوداګرۍ وزارت سلاکر ویان اخونزاده عبدالسلام جواد هم په دې پروګرام کې د ګډون ژمنه کړې وه، خو تلیفون ځواب ورکوي، آواز یې نه اورو. تاسو اوریدونکي هم کولای شئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ. د سټوډیو د واتس اپ شمیره دا 00221124 نړیواله شمیره مو د 00221124 د سکایپ ادرس مو د رادیو ټکی ازادي. یو اوریدونکی په لاین کې دی، دوی ته ورزمې باندې کې ازادي رادیو ده. ستاسو تماس رخصوي که زموږ آواز اوري، لطفا خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني ستاسو آواز اورو.
مننه کوم، سلامونه تاسو ته، ستاسو ملوانو ته او ریزنکو ته وړاندې کوم. لنګراسه خبرې کوم، موجب الله یم.
مهرباني وکړئ په ننګرهار کې وضعیت څنګه دی؟ د ژمي راتګ ته خلک اندېښنه لري که فکر کوي چې وضعیت د نورو کلونو په څیر په عادي ډول مخ ته روان دی؟
محترم، لکه څنګه چې د وضعیت څخه معلومه ده، په ټولو ولایتونو کې او په افغانستان کې وضعیت وخیم دی. په ننګرهار کې متاسفانه خلک ژمي ته ډېره اندېښنه لري او ورخطا دي چې دغه فقر سره به دغه ژمی په موږ باندې څنګه تېرېږي. او د بلې خوا نه که موږ تاسو وګورو، پاکستان ته په زرهاو موټرې زغال روان دي، مګر متاسفانه په افغانستان کې د زغالو قیمت ډېر لوړه بیه ده او پاکستان ته مفت روان دي. دغه زغالو دغه نه په پریمانه کچه پاکستان ته د دې زغالو تک دا خو د افغانستان په تاوان دی. دا خو په دې معنا نه شول چې دغه زغال مثلا یو پاکستان د دې لپاره یو مارکیټ دی، اوله ټول غرونه او کانونه ورچور کا او خرڅ پې کړه. د زغالو بیا په ننګرهار کې هم ډېره قیمته ده او په همجواره ولایتونو کې هم حتی رسېدلې ده. نو د دوی چې مثلا په خپل حکومتدارۍ کې ناتوانه دي، دغه پوستکی د ولې د دغه ملت څخه اړی، مثلا مالیات په ګمرکاتو کې یو په لسه دي، د تېر حکومت په پرتله باندې مالیات یو په لسه اخیستل کېږي، اما په جواب کې خدمات نه وړاندې کېږي. دغه ټیکسونه چې اخیستل کېږي، دولت ته حساب ورک، ملت ته حساب ورکول شته دی چې دغه ټیکسونه او دغه مالیات موږ اخلو، په مقابل کې کم خدمات تاسو ته وړاندې کوو. نو دغه مالیات یو په لسه شوي دي او دغه د زغالو دومره پریمانه تک پاکستان ته، دا خو د افغانستان په آینده باندې یو نامعلومه برخلیک سرهخته کوي. او دومره پریمانه تک چې دغه بندرونو څخه دا زغال په پریمانه پر تاله باندې روان دي، دا به د افغانستان په آینده باندې ډېر منفي اثرات وغورځوي. په کابل کې زغال قیمت دي، په نور شمالي ولایتونو کې حتی رسیدلی دي. نو چې دغه پاکستان د دومره زغال روان دي، خو په دغه ملت خو دې رحم وکړي کنه. دوی ته خو دې پارزانه بیه ورکړي، پاکستان د پارزانه بیه ورکوي او په افغانانو څخه پوستکی اړوي، یو په چند لس باندې په دغه زغال خرڅوي او افغانان د دې وس توان نه لري. یو مړی ډوډۍ نشي پیدا کولی، نو هغه به د تودولو دپاره زغال څنګ څنګه واخلي. او بله خبره دا ده چې دغه بستی راځي، دا 30 میلیونه پر هفته کې بستی راځي، دا په کم غار ننوځي او دا څنګه راځي؟ نه امریکا د دې جواب ورکو چې دا مرسته ده او که دا نظامي کومک دی او که دا د طالبانو سره کومک دی، او نه طالبان د دې جواب ورکوي چې مثلا دغه بستی چې پر هفته کې 30 میلیونه ډالر راځي، دا په کمه ځي مثلا؟ آیا ملت د دې پیسو کما روپی خیر رسیږي کنه رسیږي؟ دغه 40 میلیونه خو پر هفته کې راځي، دا خو غذاب پیسې دي، د دغه درک خارک نه لګیږي چې دا په کومه لار باندې راځي او په کومه نه نوځي. د راتک خبر شته او بیرته د مساره پیدو خبرې نشته ده، نو دغه پیسو نه ملت برخمن نه دی او نه کوم خدمات وړاندې کیږي ملت ته. په دغه 40 میلیونو بستو کې چې هر هفته را روانې دي، په تېر حکومت کې که دغه بستې راتلې هغه ارام وي اوس حلالې دي، نه ګنا لري او نه کم دغه لري. نو دغه بستې باید ملت ته وړاندې شي، خدمات وړاندې شي. بل دغه 50 روپۍ ټیکس چې د شبکې څخه ګرځول کیږي د دېم نامعلومه برخلیک دی، ملت څخه پوستکی اوختل کیږي او مثلا دغه کیږي نه بیا
کور ودان. ستاسو نظریات واوریدل سول، په هغه کې انتقادونه هم و، دغه راز ځینې وړاندیزونه مو هم درلودل. یو اوریدونکي ته ورزو په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نسی مصرف یې کیږي، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده ستاسو تماس رخصوي.
الو،
مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو. مهرباني
په دې موضوع پاک لمن خپل نظر وړاندې کاوه.
مهرباني.
تاسو په دې باره کې د افغانستان د اقتصادي وضع د خرابتیا په باره کې خبرې کوي. د افغانستان اقتصادي وضع خو ډېره د زوب په حالت کې ده، لکه مخکې چې ملګري وویل ورور وویل چې وجوهات یې معلوم دي چې ولې افغانستان له داسې اقتصادي بحران سره مخ شو. یو خو وچکالي ده، یو جنګو ځپلی ده، بل دنیا لاس ځینې واخېست د افغانستان د خلکو په هکله هېڅوک سلارحمي نه کوي. حتی پرمختللي هېوادونه هم د افغانستان د خلکو د آبادي د هغو د غمخوري د اقتصاد غم نشته ورسره، ځکه یې نشته ورسره چې لاس یې ځینې اخېستې دي او قسم قسم بانې ورته لټوي. د افغانستان حکومت هغه ملامتوي، دوسیه ورته جوړوي، باید چې لاس ورکړي، همکاري ورسره وکړي. نور حکومتونه چې و تېرو وختو کې کوم اقتصادي پرمختیا یې کړې ده، خو ټول کړو وړو پر خارجي ممالکو په کومک پورې تعلق لرو، نورو خلکو لاس ورکړی و. اوس خو چې اقتصاد کمزوری دی خو هغو خلکو لاس ځینې واخېست، هسې خو هم افغانستان پخوا هغو ته هم سپېره میره پاته و، خو د نړیوالو په مرستو ولاړو. نړیوالو اوس له افغانستان نه لاس اخېستي، طالبان بېچاره ګان خو په تس لاس لامبو وهي. نو دام پې ډېرې دی چې د امنیت یې نیولی، دام پې ډېرې دی چې د خپلو امنیتي نفرو ته معاش ورکوي، دام پې ډېرې دی چې د خپلو بانکونه او کاروبارونه یې چالان ساتلي دي. تاسو ولې حقیقت نه وایاست؟
ډېره مننه. دغه دی تاسو چې فکر کوئ حقیقت وایاست، د ستاسو خپلې خبرې وي، دا هم اورېدونکو واورېدلې. موږ چې څه وایو هغه د نړیوالو ادارو د وړاندوینو او سروېګانو پر اساس خبرې کوو، زموږ خپل نظر په دې کې داخل نه دی. بل اورېدونکي ته ورځو که په لاین کې مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي دی. تر شنه آسمان لاندې اونیز پروګرام کې د ژمي په درشل کې د بېوزلۍ پر احتمال خبرې کوو. مهرباني.
خاکسار یم له پکتیا.
خاکسار صاحب مهرباني وکړئ ستاسو آواز اورو.
ایمان ازار خلاول دا دی سنگی سفال پر دا سی ورورکا دا سنگی سفال بای دیری الولی سوی دی باید افغانانو تا پی وارزان کمت بانی ورکول سی زل دا سفال نا پا افغانستان کی کدی وولی پو موسم کی کدی سنگی پو موسم کی دا غا آئندران زیاد استفاده جنی کهی مثلا مخی وقتی بایدی مکتا یو نور یا بل داسې یو شی به چې راته تېرول په 500 افغانۍ اوس یې خو په آن اویا افغانۍ ته رسېدلی ده. دا د سندوغال د لوړوالي لوجنایو او دومره خبر دا ده چې په افغانستان کې اوس په دا ځنګلونو باندې په دا لرګیو باندې دوی بندیزونه لګولي دي. نو دا خو یو غریب ولس ته دومره څه نه لري، دوی نړیوال هغه دلته په خلکو عملي کوي او دا خلک ډېر بد وضعیت کې دي.
ډیر مننه تاسو څرګندونې موږ واوریدې. بل اوریدونکو ته ورزو بیا ورسته د پروګرام میلمنو ته وخت ورکوو چې هغوی پر موضوع باندې خپل تبصره وکړي. مهرباني وکړئ تاسو تماس رخصوي دی. وعلیکم السلام.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
افغان ته ننګرهار نه.
افغان سه مهرباني.
ماشاءالله او ته اورور جان دغه د مایبینم په کېات کې دی. مایبین مونږ افغانستان کې ډیر لرو. مونږه پاتې خلک استو. باید مونږ سره کومک وکړي. یار مایب بچدار دی. اول ځ خپل ما شومدار یم. کاروبار نه لرم. جمعې کې مې وینه وته ده چې جمعې کې څه شی وکړم. ځم د هوز د غلطه ناسته ما او شونډې مې نیولې دي. بس په لو دې په لو ګورم. دا مشرانو ته مې جدي غږ دی چې د مایبینو ته او شهیدانو کورنۍ ته دې ته باید اتمن وګوري. اورور ګل خیر ده. د مایبین نیم په کې ادوه یا دا وای په کله کې د دې مشرانو پورې ورته وای کنه چې مې دین مشته ننګرهار کې نور ولایتونه کې نو زماته که پښنه ده خدای وو کې او مې دین پرورجان مې دین ډیر پاتې خلک دي. زه خپل
بل افغان صاحب افغان صاحب مخکې دغه معلولانو ته د حکومت له خوا یو اندازه ماشم ورکول کېده. د دوی سره نورو نړیوالو ادارو هم ځینې مرستې کولې. هغه مرستې یا هغه امتیازونه وسم روان دي.
بس ماشومه زمون کې کم کړی دي. ما موبایل خو پیسې به نه لکم به مخکې به مونږه کال کې شپېته زره غسل گزارم کې کېدل. اور ورجانه اوس مونږ ته شپږ ډېر زره د کال ورکې. ما ته مونږ ته خو بعد مې دین تر رسیدلی او بعد ته نه دی رسیدلی. نو زمون ماشومه هم کم کړی دي. مې چې درې زره دي پیډي باندې زمون گزارم کېږي. د مشرانو باندې مې دي دغه چې زمون ماشومه دي دي درې زره باندې زمون کارو پردانه کېږي. پوه شو.
ډېر مننه په دې خاطر چې مصرف مونږ سي تاسو خبرې ایرلند کې کور ودان. بل اوریدونکو ته ورزمې ربني او کې ازادي رادیو ده.
سلام سلام خسر سالی ستاست او دا غادي راډيو ټول اوریدم د وړاندې کوم حلیم رنزور مله فرانا
رنزور صاحب مهرباني تاسو आवाज اورو.
سلام احمد صاحب ګورې په هیواد کې تاسو ته معلومات چې ډېر وچکالي په یواد کې بارانونه نسته. دا جنوبي ولایتونه چې وچکالي ډېر ځپلې دي متاسفانه. چې اوس په یواد کې دغه د کوکنارو پر کښ باندې هم بندیز لګیدلې دی. نو بزګران د ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. کدا غسی دولت یو داسې پاملرنه وکړي د بزګران ته اصلاحي تخمونه ورکړي او دوی سره مرسته وکړي ترڅو چې کښته چې دوی کوي یعنی غنم دي یا جوار دي هغه متاسفانه چې په اوس کې هغه دوی مصارف نه جوړي کوتونه ګران دي او بل ټوله په په شمسیندار باندې په هوټل په مانو باندې راخیږي. یوه د دولت ولاته په وړاندې وکړي چې دا کوډ ارزانه کې او بزګر سره کوم مرسته وکړي د اسلایسي تخمونو نو دغه ستونزه بیا په یواد کې حاصل څنګه.
ډیر مننه تاسو وړاندې هم ووریدل. صوبل اوریدون کې ته هم ورزو د دوی نظر به وورو چې د جمی په درشل کې په افغانستان کې د فقر د زیاتېدو په اړه دوی څه نظر لري. مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده.
السلام علیکم غلام مثلا خان کوچای لوګر نه پای سره تماس کې ما تاسو مې نو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم.
مننه. وعلیکم السلام.
اوروره د موږ نظر دا غته د تاسو په موضوع په مورد باندې د افغانستان چې د کومکونه کې دی خو هغه دی خو خلکو د نړیوالو چې کومکونه دی هغه خلکو په لاس باندې کیږي چې په خوا باندې چا تیزان دل اوروره خپل خپلواله په پاله له اوروره خپل زمان او خپل خورینه او خپل مماګان پالې د شلمندګان په کومه د وسم کارونه کېږي. دا کوم کومک چې راځي دا مستحق خلکو ته د نړیوالو هیڅ کله نه رسیدلی. دا نه رسیدي دا ټول په واسطې او په خپلوالي باندې دا کار کېږي. نو موږ دا یې لرو چې باید دا چې وسی ازاله نمایندګان چې کوم دي په خالي ټول بدل شي. دا ته نو خلکو ته کل شي بس خلکو ته کل شي چې غیر طرف خلک یې ورور مظلوم مظلوم ته وستاري او بډا خپل کار کېږي. موږ خپل سترګو یې ورور چې خانان دی ورور مرسته راوړي او فکر کې غریبان دي دګریز د بدن لري یو څه غوډم نه
ډیر مننه. د ازادي رادیو په پیغام سپټون کې ماشين کې هر اونۍ د افغانستان لبیلابلو برخو اوریدون کې زنګونه وهي. پر همدې موضوع خپل نظریات څرګندوي. دوی وایي چې هغه بشری مرستې چې د بیلابلو نړیوالو سازمانونو لخوا کیږي اړو کسانو ته نه رسیږي. اکثره وخت ځینې زورواکي کسان چې په کلیو کې تر نورو زیات نفوذ لري، پر دغو مرستو باندې ولکه ټینګوي یا په خپلو کې سره ویشي. بېلابېلو ادارو ویلي دي چې دوی د ژمي په درشل کې په افغانستان کې اړو کسانو ته د بشري مرستو د رسونې دپاره ځینې پلانونه لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویاند وحیدالله امانی ازادي راډیو ته څه وخت مخکې ویلي وو.
اوس مهال په افغانستان کې وروستۍ شمېرې چې موږ په واقع لرو هغه د آی پی سي چې په نړیوال سټنډرډ منل شوی سروې ده، او دغه شمېرې د سږ کال د فبروري او مارچ میاشتو کې خپرې شوې. هغه ښیي چې په افغانستان کې د 19 میلیونه په شاوخوا کې، یا په دقیق ډول ووایو 3.9 میلیونه کسان دوی د خوړو له پلوه خوندي نه دي. له دې ډلې څخه 6 میلیونه یې په دغسې یو حالت کې دي چې دوی د قحطۍ له کچې یو ګام شاته دي، یعنی قحطۍ ته نږدې داسې یو حالت کې ژوند کوي چې عاجل او بشري مرستو ته اړتیا لري. ډبلیو ایچ پی په دې برخه کې خپل فعالیتونه د کال د پیل نه تر اوسه پورې ورته ادامه ورکړې. تر اوسه پورې 2 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې په ټول افغانستان کې رسیدلې دي. د راتلونکي ژمي لپاره پلانونه لرو چې هر میاشت وکولای شو تر 15 میلیونه نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو، او په دې ډله کې وکولای شو 150,000 میټریک ټنه خوراکي توکي د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې، هغه سیمو کې چې لارې بندېږي د ژمي په موسم کې، هغه کې هم ذخیره کړو تر څو 2.2 میلیونه خلک چې په هغې سیمو کې ژوند کوي دوی په د ژمي په موسم کې د خوراکي توکو له جدي کمښت سره مخ نه شي. د دې لپاره مالي امکاناتو ته اړتیا لرو، او هیله مو دا ده له خپلو نړیوالو همکارانو څخه چې پر وخت موقع به نور مالي امکانات زموږ په واک کې راکړي تر څو وکولای شو دغه پلانونه څنګه چې جوړ کړي د پلي کولو په برخه کې کوم ستونزې سره مخ نه شو.
په افغانستان کې د خوړو نړیواله پروګرام یا ډبلیو ایف پی ویان وحیدالله امانی و چې د ژمي په درشل کې د خپلې ادارې د چمتووالي په اړه خبرې کولې. د چارو شنونکي محمد داوود مایار ته ورځو. مایار صاحب، د ځینو اوریدونکو خبرې هم تاسو واوریدلې چې په بیلابیلو ولایتونو کې دوی د ځینو مسایلو په اړه خپل نظر څرګند کړ، د ډبرو د سکرو د لیږد څخه رانیولې د خوراکي توکو د بیو تر لوړېدو پورې، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
بالکل، د غوال ورور جالب مثال ته اشاره وکړه. خو ورور نه زما خواهش ده د افغانستان د ټولو وګړو نه چې مخکې دونه چې مسله کې قضاوت سره یو کې اول باید په مورد کې دقیق معلومات ولري. مثلا د ورور د مالی مسله یاد کړه چې مالی اخیستل کېږي، او په داسې شکل یاد کړه چې دا کوم ظلم ده، حال دا چې یو معقول وګړی دی.
بله مایر صاحب، په بیلابیلو ولایتونو کې مالیه لوړه سوې ده، خو په بدل کې خدمات خلک وایي چې نه رسیږي، نو مالیه خو چې راټولې په بدل کې یا فکر کوي چې دوی ته هغه خدمات رسیږي.
او همدې مسلې ته راتلم چې کچېری مونږ اوس د تاثیرات وګورو، د مالی هدف هم ده چې باید خدمات وړاندې شي. اوس کوم زم داس په کابل کې مزه دا وضعیت ګورم، آی په شلو کالز کوم وخت کابل شروعدي په خپل داخلي اواید باندې معاشات ورکولای شوي، یا پاکاری د ښار کولای شوي، یا سرکونو جوړول شوي. یعنی دا نمونه خو موږ اوس ګورو، یعنی دا تاثیرات دي د مالی، یعنی د دې نه کنه، یعنی د مالیه که څونه واخیستل کېږي، یعنی ځواب یې بیرته خلکو ته رسیږي. یعنی دې نه ګانه که خلک راضي نه وي، یعنی دا به ډېر انصاف نه وي. او بله مسله، دوی د زغالو د صادراتو مسله یاد کړه. د محتره ورور ته ووایم چې یو هیواد چې کله رسمیات ونه لري، هغه د بل هیواد سره د لوی قراردادونو صلاحیت یا حق نه لري. یعنی بل هیواد هم حق نه لري چې بل هیواد سره چې په رسمیت نه پېژني قرارداد وکړي. خدا هیواد حق لري چې خپل منابع په خپل داخلي سوداګرو باندې وپلوري، او دا آزاد اقتصاد دی، آزاد بازار دی. دا کولای شي د افغاني تجارت چې کوم هیواد ته، چین ته، ایران ته، ازبکستان، ترکمنستان، پاکستان، د هر هیواد کې چې دا ګټه وي هغه ته صادر
کړي. مایر صاحب، خو د خلکو شکایتونه دا دي چې په دې برخه کې شفافیت نشته. تر اوسه پورې نه معلومیږي چې یو ټن سکاره په څو افغانیو ورکول کیږي، کوم شرکتونو ته ورکول کیږي، دا پیسې چا ته ځي، کوم کسان په دې لیږد دی په دې انتقالاتو کې لاس لري. ولې د پاکستان صدر اعظم د دې هرکلی وکړ، او ولې په پاکستان کې دغه تجارت په پراخېدو دی؟
د تعرفې مسله چې د وزارت معدن د طرفه هغه ورکول کیږي، هغه مشخصه ده، واضح ده، هر
هر څوک چې په دې بحث کې تخصص لري یا په دې بحث کې کاروبار لري هغه خپل درخواستي ورکړي په ثابت او واضح د خپل هغه ته د هغه ورکول کیږي.
ولی تاسو څنګه تضمین کوئ چې دا په ثابت نرخ ورکول کیږي؟ تاسو د کوم شمیرو له مخې
معلومات سره د تعرفې نرخ ثابت ده؟ د دوی چې هلته کله وزارت ته مراجعه کوي یعنې داسې نه ده چې یو نفر په یو نرخ وي او بل شخص بل نرخ، دا نرخ واضح ده. او د پاکستان مسله چې دوی د خارجي سیاست د افغانستان په اړه تجارتي سیاسي څه ډول ده په موږ پورې رب نه لري، هغه یو داسې هیوادونه اکثر یعنې خپل نفس پرې ګرځي، یعنی هغه ولې باید موږ د هغې مطابق خپل تصمیم ونیسو؟ یوه بله مسله دوی چې دلته د یادولو ور ده چې انتقالات د غذغالو که په معیاري شکل ونه شي یو تعداد ساید افکت لري، مثلا سرکونه خرابیږي، زهرآلودګي مواد، سرطانی مواد پخش کوي، د حیواناتو نباتاتو انسانانو دوته ډېر ضررونه رسوي، دا یې هغه نقصونه دي. خو په هر حال په اوسني شرایطو کې زه فکر کوم چې دغه وضعیت ډېر یعنی مناسب روان ده. یو بله موضوع د ورود اشاره وکړه د کومکونو د هغه د بستي راروان دي او دا د کوم تاریخ نه توضیح کیږي. د ورود ته زه وایم چې موږ په سرعت کې په دې حکومت باندې نیوکه کړی شو چې دا کومک د یو هیواد سره وي، د حکومت سره وي.
اوس خلک پر حکومت د انتقاد حق نه لري؟
د ما په نظر مثلا د سیاسي نگاهنه یا د حقوقي نگاهنه په صورت کې د انتقاد حق لري چې د قرارداد د حکومت سره شوی وي. یعنی دا متاسفانه د قرارداد خو د موږ اقتصادي چرخش ته ضرر رسوي. ده خو د سرازي چې مثلا مستقیم د دونر د طرف مصرفي دي، دونر طرف چې مستقیم نوعیت، کیفیت، جنس، مقدار، حتی صاحب مغ دونر انتخابي، د بل طرف نه ډیر مصارف د معاشات په شکل دي او دا خلکو ته نه رسیږي. د بل طرف نه دا مفکوري منځته راوړي، دغه اقتصادي چرخش د منځته وړي، بې اعتمادي د حکومت د دولت منځته راځي. اندغه وروده چې شکایت کوي د ټولو نه قوي مخالفین دي د عوض کومکونو یو همدغه ده چې دا کومکونه په کوم اندازه چې اعلانیږي په هغې اندازه ورکول کیږي نه، چې دا باعث د بې اعتمادي کیږي. نو دا هغه جدي مسله ده. حتی د اقتصاددانان داسې وایي چې تاسو د دې هیواد چې تاسو کومک واخلئ بله هیواد وایي تاسو قرض واخلئ او په خپله طریقه یې مصرف کړئ. په هر حال دا یو ډېر هغه اوږد مسله. یوه بله مسله چې یاده کړه، یو ورور یاده کړه، د حرار او د حلال او د حراب مسله، یعنی دا یو دیني بودم لري چې پخواني وخت کې پخواني حکومت کې حرام و اوس حلال و. بلکل دا یو سیاسي مسله ده چې کله یو هیواد د اشغال لاندې وي، د اشغال په وخت کې مثلا مرسته د حمایت د اشغال څخه د استعمار څخه.
بلې، تاسو دې ته همغه رنګ ورکوئ چې دغه مرستې چې پخوا راتللې حرامې وي اوس حلالې دي. بل اورېدونکي ته ورځو، مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخصوه دي، د پروګرام د موضوع په اړه به ستاسو خبرې واورو. مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخ دی.
اور صاحب
بالکل اور مہربانی
موضوع خبر یو ورو رام موضوع څه شد؟ موضوع راته لګه هغه
کې موضوع دا چې جمعې را روان دی. په افغانستان کې زیات کسان تشویش لري چې بیوزلی په پراخېدو ده، ممکن دا جمعې تر نورو هغه یو څه سخت وي. اوس به له تاسو وورو.
نو جمعې خو ورو را دغه کار دی چې جمعې خو موږ په ننګرهار کې موږ جوړ پویګو خلور ننګرهار کې موږ په سر خورو دوه سوالې کې اوسېګو. درته حالات داسې دي چې اقتصاد د خلکو ډېر زیات اقتصاد نه خلک والی دي. نو سنتو کې دا زغال چې کوم دي، دا کابل کې یا د نورو ولایتونو کې کوم شمالي ولایتونه دي، هغه لپاره حکومت نه دا درخواست دی چې هغه دغه د زمینه برابره کړي چې هغه ته سنتو کې ارزان کړي، ځکه افغانان دي په په اقتصاد ډېر کمزور شوی دی، ډېر خراب حالت ته راغلي. نو هر یو سړی د اقتصاد نه والی دی، باید د حکومت دا جدي غوښتنه ده چې دغه ته دا سنتو کې ارزان کې، بل باید کم توکي چې د خوراک توکي دي هغه باید کمزوري کې راټیټ کې، باید او په دکاندارانو په تجارتونو باندې دا زور راولي او دغه باید ارزان شي.
بل نو ځینو ادارو پیشنهاد کړی چې د ژمي په درشل کې باید د افغانستان په ځینو ساحو کې خوراکي توکي ذخیره شي، چې کله لارې بندیږي نور ستونزې وي اړو کسانو ته دغه مرستې پر وخت ورسیږي. په دې برخه کې ستاسو وړاندیز څه دی؟
نو دغه برخه کې زه وروره دا وایم چې افغانستان کې دا مشکل دی. افغانستان خو دا مشکلات خونی نلری دا ذخیره کول نه شي زکه دا کم شي چې ذخیره کی هغه ذخیره کی کم چې نه ذخیره کی هغه مجبور دی نور هوادونه ته دلته یخ خونی نشته د حکومت جوړ نه دی خوندا حالات خراب دي نو په دې وجه باندې دا مشکلات برازي یعنی د افغانانو سره دا مشکلات تړلي افغانستان سره
ډېر مننه تاسو نظر هم ووریدل سبل اوریدون کوي ک پلان کې دوی ته ورزو د پروګرام د موضوع په اړه بل دوی څه خبرو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي ترشنه اسمان لاندې اونې ز پروګرام دی د جمی په درشل کې د بشري بحران د پراخیدو په اړه خبري کوو اوریدون ک لکچنسته د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د استراري حالاتو پخوانی رئیس مولوي ملا جانان ته ورزو جانان صاحب په افغانستان کې چې وروستي طبي آفتونه راغلل اقتصاد ورسره په ځینو سیمو کې وځپل سو څه فکر کوي چې لومړیتوبونه کوم مسایلو ته زیات ورکړل سول په دې خاطر چې د زیات زیان مخنیوي سوی وي
نو په دې کې خو ډېر لومړیتوبونه زیات ورکړل سول سي هلته خو ځینې مشکلات رالو اول لومړیتوب زیات ورکړل سول خلکو کورونه جوړ شي سرپناه ورته جوړ شي او ورسره خوراکي او غیر خوراکي توکي په اوله اولنی کې مرسته وشي خلک پر خو ودرېږي ورسته ورسره راتلونکي کې نور کومکونه وشي او یو خبره بل هم په ځین کې راتراله یو ملګری مخکې یو سوال وکا و چې دلته د ځینې مرستې چې د ځینې ځایو کې شوې کېږي دا مستحقو کسانو ته په شفافه توګه نه رسیږي زما په نظر دا سوال به د غالبا صحیح نه وي ځکه چې موږ ټولو رئیسانو د زموږ په آیاتو کې د ټولو ته دا وړاندوینه کړې ده چې موږ ټول ګورو او د ټولو کارنامې ګورو ټول په دې باندې واضح شوي دي چې مستحقو کسانو ته دا کم مواد چې موږ ورته لیږو یعنی هر څه چې راغلي موسسات هم پر دې ټینګار کړی ده چې ټول باید مستحقو کسانو ته ورسیږي دلته په کابل کې دا وکیل ګزر د خلک ورته وایي دا چې دلته راشي موږ دا ټول خبره رد کړې ده او ټولو خلکو ته په شفافه توګه دا هر څه چې موږ ولرو هغه په شفافه توګه سروي کوو بیا یې توضیح کوو ورسته په دې کې هیڅ مشکل نه
بل جانان صاحب کچيري دغه مرستې په شفافه ډول نه ویشل کېږي خلک څه وکړي چا ته خپل دغه شکایت ورسوي
هر څوک موږ هر ځای مرجی لرو هغه مرجی سره رابطه وکړي چې موږ ته خبر ورسېد که هر ځای دې مشکل ولري په یوه ورځ اندر کې موږ ته خدای کول ورته مشکل را پکوو او بل چې موږ تر خپل واسه پورې ټول تلفونه سنجولي دي په دې کې ټول رئیسانو ته سپارښتنه کړې ده او دا موسسات هم هر هغه موسسات چې له موږ سره فلاین کې دي هغه ټول په خپل سروي کوي او په خپل توجیه زموږ په همکاري کوي یعنی اوس په ډېرو جنوبي ولایت یا شمالي ولایتونو کې چې کمی سرویګان یا توجیهګان رواني یا د نقدو پیسو یا د غنمو او اوړو یا د نورو البسیر هر څه رواني دا په مشترکه کې هیڅوک داسې نشي کولای چې خاص چاته یې ورکړي په دې کې د امارت مسؤلین هلته وي هلته زموږ د وزارتو رئیسان وي هلته د موسساتو خلک وي نو هغه غالبا دا کوز د یو کس لخوا کار کېدی دوی به دا ویلي وایي چې دا یو سړی د هغه دا چې کوي چې دا شفافه نه کوي دا خو ډېر خلک دي په دې وخت کې خامخا شفافیت رامنځته کېږي
بله ډېر مننه ملا جانان د جمی په درشل کې مخکې تاسو ووردل چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې په ځینو ساحو کې خوړه د غرض نور خوراکي توکي ذخیره کوي د حکومت په سطح څه پیشنهاد کوي چې څه باید وسی
نو موږ خو حکومت ته دا پیشنهاد خو خبره ده ما مخکې خبره وکړم ټول کارونه باید له توان سره برابر وسی دا حکومتي سیستم اداري دي چې د خلکو سره کومکونه کوي دا ټول په دې کوشش اخته دي چې کوم سیمو کې چې هغه لري مونږ کې وي چې هغه ته سم مواد ورسوي که چیرې داسې وي چې ستونزه منځ ته راشي په هغه وخت کې ورسره کومک وکړي
ډېر مننه تاسو بیا هم را سره اوسې یو اوریدونکي ته ورزو په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نه سي مهرباني وکړئ ازادي راډیو د تاسو تماس رخصوي
السلام علیکم نور صاحب
مننه مننه وعلیکم السلام
ملوانو ته سلام نه زخه ویم چې اوس مل سا یعنی امانی سره خبرې نه نشر کړلې نو افغانستان مثال دا سلوي حمل نفوس چې وسی دا وایي چې 20 میلیونه او 30 میلیونه او قریه کې یو چې چې ډېرې شي 15 کاټونه ورکړي دا څنګه نو کلی کې مثال عقلن
تشخیصوي چې کومه کورونی ډیره بې وزله ده کومه یو نه ده
دا خو صحیح شو دا بیا څنګه کوي چې 20 میلیونه ته ورکو 20 میلیونه شي نیمای نفوس شو کنه کرے کې به نیمای شو نیمای چیته دینو سلو کې 15 کسانو ته نه راسي
بلی مخ کی مولوی جانان اشاره وکړه چې دغه مرستیا ډو کسانو ته رسیدي ستاسو په سیمه کې وضعیت څنګه دی کله چې دغه ډول بشری مرستي راځي واقعا اډو کسانو ته رسیدي
یو شفاف به فرزن زغبل دی یو کلی نه وسی بل کلی ته تلم آلته مثال شورا ما نه حسابې ته د هغه کلی اچ بل کلی ته زموي ته د هغه کلی
یعنی زما یعنی د کوم کلی څخه زنګ به
د ننګرهار د خوی ولسوالې نه عبدالرحمن فکر سر
ډیر مننه
شي خو چې واتمن سره
سیګر کور ودان دغه د ستاسو نظر هم ووریدل سو په دې هله چاړوند چارواکي په دې برخه کې اقدام وکړي بل وريدونکو ای تورزو مهرباني وکړي آزادی رادیو د ستاسو تماس رخصوي
ما تماس رخصوي د ورور دا مرستې په سلو د واسو کور کې څنګه کارته نو څه دې چې دا وزمان تور کې څنګه اوس مزلمان لاس دغه دي
یعنی ټولو تم راستې نه رسیدي کارو کسانو تم راستې نه رسیدي دوا جلا مسائل دي نو مخکې خو چارواکو یادونه وکړه چې دغه مرستې په شفاف ډول دوی ویشي په دې برخه کې ستاسو رایه څه ده
خلک ګرځي پښتو کور کې لاس کور واکدار د پنځوس دغه د پنځه کارت نو یا ساس کارت د تصور
دا وريدونکو تماس پریسو اډقل په خبره پوسولو چې د په خبره اړو کسانو ته بشری مرستې نور مرستې نه رسیدي بل وريدونکو ته ورزومې روانو کې ازادي رادیو دا تاسو تماس رخصت وي
سلام
وعلیکم السلام که څه ځای ته تغییر ورکې ممکن आवाज مو سم سي आवाज مو پری راځي
باندې
اوس یو څه سم سمیر باندې
او منه البته موږ تاسو کو زمې درشم کې موږ تاسو وایي چې زغاله یا مثلا خو یې څو څو کله لري تقریبا افغانستان کې نو دا نو ټول خو تیر کلو کې وسله څو پیدا د موږ ته کې تقریبا غوړي کې پخ لري یعنی مان کې نو ماشاالله زغاله خو زیات یعنی ټول باندې ته راغلي تقریبا د تجارانو جلاپانو باز دکاندارانو راوړي دي اصل خلک بدري واخلي نو څه خبره ما نو باندې خلک موږ تاسو ګورې چې یو باندې پیدا کوي تقریبا د موږ راځي نو څه څه تاسو اسه ستاده نو څه نو زغاله یو څه تاسو ټول کې تاسو څه ویلي راوړي په موټر ګارو کې راوړي نه تر اول 35000 روپے ورته په هم دشو اندرچا نو خاص دې چې مشکلات نشته خو بیا هم غریب خلکو ته مشکلات دي دا واقع ده دوه عمر کې موږ تاسو مشکلات نه پښتو دي
بلې غریب خلکو ته څه مشکلات دي تاسو یو اشاره ورته درلوده
وګوره چې دا یو موږ یو چې دا خلک لاس خپل اسو تقریبا د لاس مزدوري کوي تقریبا مزدوري کوي دا مزدوري کار د کچر د مثلا خلک به وځي دي نو به وځي خلک وګوره په یو مارکیټ کې وسته تاسو لاس یې تقریبا هیڅ نه ستاري دا باندې څنګه نه هغه نه لیوال کوم کوم مس نه ستاري دیغه نو خامہ خا یو ستاره ستو دی به یو رته په دې هم یل به کوي چې تاسو وخت ګوره خدای مې ربان ده چې لاس یې موږ تاسو راځو دا مثلا هڅي په ټول ته کارونه پیدا شول به په دې وخت کې په نړیوالو باندې څه پرشنې دي چې موږ ښکاره درځي په دې یلو باندې خپل کنه کوم چې موږ دې توګه شي بو
ډېر مننه دا د تاسو نظر هم ووریدل سو کور ودان بل اوریدون کی ته ورزومې ربانی وکي ازادي رادیو ده
بل السلام علیکم
وعلیکم السلام ربانی تاسو تماس رخصوي
سلام تاسو او جانان تاسو ټول اوریدون ګوته بعد سلام ما موضوع د څه د شپږ دا کوم کود او تخم چې کومه کیږي دا اوس کرنه د پاره دا اوس دغه د کرنې وخت د خلک پر ځمکې لاندې کړي د سروې کړي لستې نیولې خلکو نومونه لیکلې نو دا اوس یا د عقل د مواد راوړي خو دغه اوس یو وخت د ورګي راکي بوتګه جانان صاحب نه دا کوم کده کې څه دا کولای شي دا خلک دغه کې چې دا کود او تخم په دغه وخت کې ورګي د نرار تخرو ټول سوال نه خبرې کوم
ډیر مننه ملا جانان ټلیفوني تماس پرې سوي خوات من رادیو اوري تاسو دغه خبرې په دې هله چاغه هم اوریدلې بیا او کولای سي چې دغه تاسو आवाज تر اړه باندې چارواکو ورسوي بل اوریدونکو ته ورزومې روانې ورکې ازادي رادیو ده
وعليكم السلام زه شر محمد ایوبی ام د هلمند
ولایت ایوبی سه مهرباني تاسو आवाज اورو ایوب صاحب خبر وکړه
من منو ته دا ورستان ته موږ چې دی ما ویل مال دا موږ خپل سل کورې تقریبا په دا سل کورې کې یو کوټم کاټ نه دی ورته سوې دا پوچان ته تقریبا کاټونه راځي موږ را مړو خلکو ته وایي چې موږ را مسکینان خو
دا کوچن په کوم ځای کې پراته دي دا کوچن په کوم ځای کې پراته دي په د هلمند په کوم موسم کې دا وريدونکي تماس پرې سوې ده خو ویل چې کوچانو ته د مرستو د پاره د خبره چې کارټونه نه دي ورکول سی بي ازادي رادیو ته غوږ یسته بل وريدونکي نسته مایار څه پلانډو کې کراته وایي چې څه پیشنهاد کوي په ژمي کې د اقتصادي بحران د پراخېدو د مخنیوي لپاره
یو مسله خو دا ده چې کچېره موږ شل برنامه په ام دې کومه کنه پاک لا ونیسو یوازې شکایتونه به واورو دا واضح مسله ده چې دا د کومکونو غرد جنجال هم همدغه ده چې دا کوم مقدار په کوم اندازه چیلانېږي په دې اندازه خلک نه رسیږي لکه د غورو چوبېلې چې په یو کلی کې پنځه فامیل ته رسیږي هغه بچو مستحقین زیات دي یعنی دا ته خپل یو هغه راځي یعنی مشکل تضاد پیدا و بلایوات کومکو کې ده یعنی د بیت مادي او د شکایتونو منځ راځي نو هغه اساس حل د مسله دا ده په لوړه کچه چې رسمیت مسله حل شي او د یو ثابت نظم منځ راشي بیا د مسایل کې یو د اوس لپاره خو نظام هغه دي قراردادونه کړي دي تقریبا د یو میلیون تن تیل پټرول او یو میلیون تن ډیزل او همداسې د غنمو او د اوړو دوه میلیون تن دي او د غال بخش کې توضیحات شروع کړي دي کابل خو زه په جریان کې ما مختلف ساحو ته په یو ثابت نرخ باندې سوال لیکلی دي یعنی د داخلي منابع نه چې حکومت څومره توان لري دا کوشش کوي خدا د هغه د فقر بود د دې تاریخي او جغرافیایي او بینی بود دا یعنی د تمام حکومت په طریقه به حل شي ځان پاسونی
ډیره مننه تاسو نظر هم اوریدل سو ازادي رادیو اوریدونکو نه مننه چې ترشنه اسمانندې اونیزه پروگرام کې را سره برخه واخیسته د پروگرام لملمنو د چارو لشنون کې محمد داوود معیار د طبي پیښو وړاندې د مبارزې وزارت د استراري حالاتو پوښانی رئیس مولوي ملا جانان څخه مننه د غرض د کابل شرولي ویان نعمت الله برګزي څخه مننه چې د خبرونې په لومړیو څو دقیقو کې را سره برخه واخیسته